ښه کتابونه وکتل. ښاغلی اقبال راته وویل چې که غواړو په ټولنه کې مو د کتاب لوستلو مینه زیاته سي، دا ډول کتابي میلې باید هر ځای جوړې سي.
په کوټه کې دا شیان نه وو، نن دلته د پریس کلب کې دا ایگزیبیشن سوي دي. دا ډېر ښه خبره ده چې دلته یو هفته یو لس ورځ به دا دلته وي. هغې پسته ما دوی دعوت ورکړو مالته راسي هلته په یونیورسټي افغانستان کې. دا رنګه یو ایگزیبیشن هلته ډېر القوان دي، لس زره القوان دي. دا پرېږدي چې دا القوان دا وګوري، کم کتابونه چې د دوی خوښ وو هغه به دوی رانیسي. چې یو ایگزیبیشن کې لس زره مثال تور خلک رالی په یو هفته کې لس ورځ کې، دا ډېر لوی کامیابي ده.
زما یقین دی چې نن اول ورځ دی، سبا به ډېره خلک به راسي. دا رنګه کتابي میلې دا په تسلسل باید چې په هغه باندې وسي. نن سوي دي، اختر آباد بیا دي وسي. زه خو وایم په جنار روډ باندې دي ولګي دکانو کې پرته کتابونه څوک ورځي؟ ته په نمایش کښې ده، ایگزیبیشن وکړه او بیا ته وګوره د رزل پسند.
په کتابي میله کې د عامو خلکو غوندې لیکوالو هم د خپلې خوښې کتابونه اخیستل. د کوټې د نوي کلي په کالج کې د بلوڅي ژبې پښتون استاد آغا زاهد وایي کتاب یوازینی شی دی چې خلک له تشدد راګرځولی سي. وایي تر ډوډۍ وروسته هر انسان کتاب ته زیاته اړتیا لري.
دغه رنګه هڅې چې دي او دا کتابي میلې چې دي، دغه د یو ښه ټولنې، د یو خوشحاله ټولنې، د یو لیبرل او معتدله متوازنه ټولنې لپاره دغه کتاب او د کتاب ملګرتیا دا ډېر ضروري ده. او دغه میلې په کار دي چې وسي او ځوانان کتابو خاطر امرجس. هغه ټولنې چې د کتاب سره تړلې دي هغه هیڅکله تشدد نه خوښوي. کتابونه زموږ ډېر غټ ضرورت دی. زه خو دا وایم چې زموږ کام د ډوډۍ بعد تر ټولو غټ مهم ضرورت و کتاب ته لري.
که څه هم بلوچستان د پاکستان د نورو ایالتونو په نسبت په تعلیمي لحاظ وروسته پاته دی، خو د براهوي او اردو ژبې شاعر او لیکوال افضل مراد وایي د دې ایالت په خلکو کې تر نور پاکستان د کتاب لوستلو کلچر ډېر غښتلی دی.
زه دا په دعوه دا وایم چې زما کوټه زما بلوچستان چې دی دی کې مطالعې کتابو سره یو ملګرتیا ډېر زیات دی. یو مطالعې ماحول لکه چې اوس دا ګوره دا کتاب میله یو داسې ماحول دی چې اوس دا ځای کې محسوس کېږي چې اوس د کتابو سره یو داسې ملګرتیا لرو. دا ملګرتیا چې زیات شي زما خیال دی چې ستا کاري به زیات شي، کتابو مارکیټ به زیات شي. زه خو تایم چې دا زندگی مقصد او دا زندگی خته مختلف طریقه ده پار ملګرتیا، محبت، دوستی، سچایی دا ګرد راز چې دی دا کتابو کې دی.
کتابي میلې ته محصلین هم راتلل او د نصاب د کتابونو تر څنګ یې د عمومي مطالعې لپاره هم د خپلې خوښې کتابونه اخیستل. د بلوچستان پوهنتون یو محصل سعدالله وایي په کتابي میله کې د پښتو کتابونو په لیدلو ډېر خوشحاله سو.
دلته چې زه راغلم ما د کتابو سټال ولیدي، زه ډېر خوشحاله سوم. کتابونه خو د ساینس والا او آرټس والا زه خپل سټوډنټ یم، هغه هر ځای میلاویږي. لیکن زموږ د پښتو کلچر کتابونه، د بلوچ د کلچر کتابونه، تاریخ د بلوچستان، هغه کتابونه پراته دي. نو هغه کتابونه چونکې موږ هر ځای نه میلاویږي، زه په دا باندې ډېر خوشحاله یم. بطور پښتون دلته د پښتو کتابو نه دلته موجود وو.
کتابونه ارزانه وو که نه وو؟
کتابونه بس داسې نارمل ریټ دي، نه هغه ډېر ګران دي، نه هغه ډېر ارزانه دي.
کوټه پریس کلب خپل ځانګړی کتابتون هم لري، خو له کتابونو یې ډېر کم خبریالان استفاده کوي. او د کوټې د ځینو مشرانو ژورنالیستانو په وینا د بلوچستان خبریالان هم د عامو خلکو غوندې له کتابونو ډېر لرې دي. خو په دې کتابي میله کې یوه خبریاله سیما هم ګرځېده او د خپلې خوښې کتابونه یې لټول.
نن سبا چې دا زموږ نسل دی، نیو نسل را روان دی، مطالعې د حوالې سره د دوی د غچ دی ډېر کم دی شوق. نو زما دا خیال دی چې دا رنګه ضایع کړي چې دوی ته موقع ورکړي. نو زما په خیال چې دلته به بیا ښځې راځي، دلته به بیا نیو جنریشن چې دی هغه به هم دلته راځي او کتابونه به اخلي. نو دا یو ډېر ښه مثبت چینج دی. او زما دا خیال دی چې دا رنګه تبدیلی چې دی نه هغه په دا ماحول کې ډېر خوشګوار تبدیلی ده. زه به د ښځو سره او د نجونې چې دی هغې سره دا ریکوست کوم چې 15 ورځې په پریس کلب کې دا میله چې دا هغه دلته به جاري، نو هغه دې دلته راشي، دا کتابونه دي د لاسته واخلي.
د تحریک انصاف ګوند د ښځو د څانګې مشره سکینه عبدالله خان وایي په بلوچستان کې چې د تعلیم کچه ډېره ټیټه ده، نو د کتاب لوستلو دود به څنګه په خلکو کې زیات وي. سکینه وایي دا ډول کتابي میلې باید په ښوونځیو او نورو تعلیمي ادارو کې هم جوړې سي چې ښځې هم ورسي او کتابونه پکې واخلي.
اول خو دلته تعلیم نشته، چې تعلیم نشته نو کتابي مطالعه به څنګه کیږي؟ زما چې کوم خیال دی، بېخي کم رجحان دی چې د ښځې کتابي مطالعه کولی شي. حالانکه دا بېخي زیات ضروري ده کې سکولو کې دغه رقم میلې لګېدلې وای. زه د بېخي د مطالعې بېخي ډېر شوق لرم. فلسفه، تاریخ او اسلامي کوم چې نظریاتي کتابونه دي هغه ما بېخي ډېر دغه دي. او سیاسي خو خیر هغه سره خو ډېر مې دغه لرم، نو مطالعې سره ما بېخي ډېر مینه ده.
تېره جمعه بامیان د سارک سازمان فرهنګي پایتخت په توګه اعلان شو. په دې جشن کې د سارک سازمان د غړو هېوادونو استازو پراخ ګډون کړی و. زموږ همکاره فرشته جلال زی لدې جشن رپورت لري دا اوریدلو بلنه درکوم.
د بامیان ښار اوسیدونکو له څو ورځو راهیسې کوڅې جارو کول، پارکونه یې سمول او د ښار په پاکولو لګیا و. بامیان ته د بهرنیو او کورنیو میلمنو د ورتګ په درشل کې د ښار یو شمېر اوسیدونکو د لاسي کارونو د خرڅولو لپاره غرفې ایښي دي.
جناب عبدالحمید حتما همې مالایی که فروش میشه بریم.
عبدالحمید وایي دلته چې خلک راځي نو سودا به کوي او څرګنده ده چې خلکو ته یې ګټه رسېږي، نو موږ خوشحاله یو ځکه دا جشن زموږ اقتصاد شکولای سي. موږ لاسي کارونه تیار کړي او دلته به یې
خرڅوو.
فاطمه محمدي وایي ما هم تیاری نیولې، غرفه مې تیاره کړې چې بیا یې دلته کښېږدم او سامانونه پکې وپلورم.
یک جهان جاز داره بومیان، یک جهان جاز داره بومیان، سینه پراز داره بومیان، بومیان سینه پراز داره بومیان، بومیان یک جهان جاز داره بومیان، یک جهان جاز داره بومیان.
بامیان کې چارواکي وایي چې په دې مناسبت د ورغلو بهرنیو میلمنو ښه کوربه توب کولای سي. دوی ویلي چې د سارک د غړو هیوادو د غونډې لپاره یې امنیتي تدابیر نیولي دي. د بامیان سرپرست والي محمد آصف مبلغ خبریالانو ته وویل چې په اوله ورځ به رسمي مراسم وي او وروسته به کنسرتونه، د شعر پروګرامونه او ورزشي نندارې ترسره شي.
فردای آن روز یعنی روز دوم
دی وای د مراسمو په دوهم ورځ به د بند امیر په سیمه کې چې د افغانستان ملي پارک دی د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ولمانځو. د سارک د فرهنګي مرکز مشر جی ایل ډبلیو سمارا سنگ وویل چې افغانستان په دې ډول نړیوالو ته د خپل فرهنګ او تاریخ ښه څرګندونه کولای سي. د ښاغلي سمارا سنگ په وینا دا اول وار دی چې د سارک سازمان یو ښار ته د خپل فرهنګي مرکز نوم ورکوي او بامیان د خپل تاریخی قدامت په خاطر ټاکل شوی دی. بامیان د نړۍ له هغو محدودو ښارونو دی چې تر 2000 کلونو زیات زوړ تاریخ لري. دا ښار ډېر لرغونی ځایونه لري چې بل ځای نشته. موږ ډېرې سیمې سره پرتله کړې خو دا ځای د سارک د غړو هیوادو له نظره تر ټولو په زړه پورې او لرغونی و او له همدې امله مو ټاکلی دی. ښاغلي سمارا سنگ زیاته کړه چې د جنوبي آسیا د هیوادو د سیمه ییزو همکاریو سازمان باور لري چې د فرهنګي پلازمینې په توګه د بامیان ټاکل کېدل به د ښار له اقتصاد، نړیوال حیثیت او امنیت سره مرسته وکړي. دی وایي دا د افغانستان لپاره ښه موقع ده چې خپل ډېر ارزښتمند تاریخي میراثونه نړیوالو ته ورڅرګند کړي او د خپل فرهنګ هغه مختلف اړخونه خلکو ته ښکاره کړي چې نه دي لیدل سوي. د سارک سازمان وایي د بامیان په ښار کې به کنسرتونه، فرهنګي مراسم او نندارتونونه جوړ شي خو سملاسي سیمې ته د سیلانیانو د ورستولو پلان نه لري. ښاغلي سمارا سنگ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د دغو مراسمو لپاره د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی دی. د جنوبي آسیا د سیمه ییزو همکاریو سازمان سارک اته غړي لري چې افغانستان، پاکستان، بنګلادش، مالدیو، هند، بوتان، نیپال او سریلانکا دي.
رادیوي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
لیکوال او شاعر شاګل ګلزاده لس کاله لمخه په نیمروز کې د افغان میرمنو کلتوري ادبي ټولنه جوړه کړه چې اوس شاوخوا زر تنه غړي لري. اغلی ګلزاده اوس د دوو فرنګي ټولنو مشري کوي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. اغلی ګلزاده ستړي مسي
سلامت وسی، خیر وسی او تاسو هم ستړي مسي.
زه داسې خبر سوی یم چې تاسو په نیمروز کې دوه ټولنې لري او دا دواړه ټولنې ادبي فعالیتونه هم لري، نو یو څه راته ووایاستئ د دې خپلو ټولنو په حیصه کې.
بله، مننه ستاسو څخه. د افغان میرمنو کلتوري ادبي ټولنه په کال اوه اتیام کې هغه ترتیب سو بنسټ کې شو دل سو د هغه وخت د مقام والي صاحب حاجی دستګیر آزاد په وخت کې په رسمي توګه اعلان سو، خو منګر جواز مو بیا ورسته واخیسته چې دوه نکلونه کې جدا فعالیت کوي او یوازې د شوزو په برخه کې دا فعالیت کوي. چې منظور مو دا و چې موږ د لس شي باسواده سره غونډې سو چې د شوزو استعدادونه ژوندې کو او شي تشویق کو ترڅو د اسلام د احکامو تر پوشش لاندې دوی پرمختګ وکړي، د سواد په ارزښت وپوهېږي، خپل د حقوقو په ارزښت وپوهېږي، شعر ادب لیک لوست سره اشنا سي.
نو دا خو یوه ټولنه وه، بله مو ټولنه
بله د سیستان پښتو ادبي ټولنه ده چې ځوانان نارینه ګلمن سوه په دې زما څخه چې تاسې ولې دا ټولنه مختلف تنه جوړول. نو ما نظر د ټولنیزو دودیزو د اثراتو په اړه چې ما که نارینه ناستې شاید شیدي رانه سي هغه غونډې ته، بیا لس نفره شاعران لیکوالان ماشاءالله ډېر پوه خلک زما سره چې زه یې خور وم او دوی مې وړونه او زامن ګڼل کېدل سره ټول سو. یو بله ټولنه مو تاسیس کړه د سیستان پښتو ادبي ټولنه،
شدا ټولنه نارینه وو ته تاسې ور جوړه کړه.
بلې موږ په ګډه جوړه کړې او په راس کې زه وم، نارینه وړونو د رای پر اساس باندې ټولو پر ما لاس کښېښوي. نو چې هر څه مې ورته ویله چې پر ما به دا بار دروند دی، یو کال د دې ریاست زما په لاس کې وو، یو څو میاشتې کېږي چې غړیتوب یې په اساس کې په بنسټ کې لرم، مګر مسؤلیت مې بل چاته سپارلی. خو اوس بیا تقاضا داسې ده چې بېرته به هغه تر پوښښ لاندې زه نیسم.
و د هغوی د هم کور ودانې، ستا د هم کور ودانې، د دې دواړو ټولنو په دې فعالیتونو داسې لنډې خبرې راته وکړه چې څه څه فعالیتونه کوي دوی.
دا دواړې ټولنې دوې برخې فعالیتونه لري. یوه برخه خو یې د حقوقو دفاع ده او عامه پوهاوی ده او د ستونزو حلول دي او یو غږ یو ځای رسول دي په سیستان ټولنه کې د ځوانانو، نرو ښځو او په افغان میرمنو کې، په دې کې یوازې د ښځو غږ اوچته و. دوهمه برخه یې ادبیات دي چې هم په دې ټولنه کې موږ ادبي پرمختګونه غواړو، هم په هغه ټولنه کې په دې کې مشاعرې ناستې ادبي لیکنې غواړو چې ځوانان نطاقي ته وروزو، ځوانان روښانه فکرونه ولري، استعدادونه یې وڅېړو، کمې وړتیاوې دوی لري، کم خواهشات دوی لري. نو خپل په ناستو کې موږ یوه ناسته خپل د ستونزو لرو، بله ناسته اتمن مشاعره موږ
څومره غړي لري د ټولنې.
د افغان میرمنو ټولنه 1250 ښځې خو زما سره راجستر او د دوی د تذکرو او د ټولو فورمې مې ورته جوړې کړې دي، انځورونه یې باندې لیک دي چې بیا شمیرې د تلیفون یې راسره شته چې هر ځینې زما په کارې هغو ته زنګ ووهم نظر په ستونزو باندې.
1250 فعالې څو دي چې غونډو ته راځي؟
په دو کې فعالې موږ لرو سل ښځې. بله هرې غونډې ته راځي او په دې سلو کې موږ 50 بیا هغه ښځې لرو چې نامې خدا د هرې خوا بشپړې دي.
دا بله ټولنه مو
د سیستان پښتو ادبي ټولنه ده، زیاتره نارینه دي پکښې، فقط د ښځو یو
څو غړي به یي. دا څو کسان دي؟
تقریبا 200-250 غړي دا لري. مشاعرې برحال دي، هر میاشت مشاعرې لري.
دوی نو صرف مشاعرې کوي، ادبي فعالیتونه هم
مشاعرې کوو. همې په بغل کې یوه غونډه موږ د مشاعرې لرو د دوی د تشویق دپاره، ځکه ځوانان تر تاثیر لاندې تللي متاثره سوي. دا مشاعرې کې یو رقم د دوی استعداد ژوندی کېږي او تشویقېږي. دوهمه غونډه په بغل کې په 15 ورځو کې مشاعره لرو، په 15 ورځو کې موږ یوه غونډه لرو چې خپل تدابیر او پلانونه پکښې نیسو.
اغلی ګلزاده، په دې لسو کلونو کې مو چې د میرمنو دا ټولنه جوړه کړې ده، صرف مشاعرې مو کړې دي که نور کارونه هم سوي دي؟
موږ په دغه هرې غونډې کې دا زما یو خواستو ده، د ځوانۍ رئیس ده، چې زه باید د هرې ښځې په حال خبره یم، په ستونزې خبره یم. هغه مینه او دا قلم و چې دغه ځای ته زه راورسولم. که څه د دولتي چارواکو د خوا هلته کومک نه دی سوی، هېڅ رقم لاسرسی نه کېږي. نیمروز د ایران ګاونډیتوب لري او مرکز هم ځینې لیرې دی او دا دغه هېڅ مرسته نه ده ورسره سوی. خو د دغه په اړه باندې ما د ښځو د حالاتو د ستونزو د څېړلو دپاره په دې غونډو کې زه د هغه کلیدي ښځو سره اړیکې لرم، لکه د ملي پیوستون د ښځینه شوراګانو رئیسان چې هغه هم ما ټاکلي. ملي پیوستون پروسه زه سوی یم. په نیمروز کې د یو بلې خور سره، د خالده جان ایوبي په نامه، نو زه په دې ناستو کې د دوی څه د دوی د کلي د کروندې او د ولسوالۍ د ستونزو پوښتنې هم کوم. تاسو څه درد لرئ؟ تاسو څه ستونزې لرئ؟ تاسو ښوونځی لرئ؟ جنکۍ مکتب ته ځي که نه ځي؟ او پخواني دودونه تاثیر لري که نه لري؟ نو په دغه اړه باندې بیا زه لیکم دا رپورټونه چې دا مو ولیکل، هغه ستونزې چې هلې ځلې کوو تر څو د حل لارې ورته پیدا کړو، موږ هغه ستونزې حلوو.
په دې موده کې مو کتابونه چاپ کړي دي، نشرات لري نه لري؟
بله، د